Radio. Radio Azadi.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو 12 پر لپسې خبرونه له همدې شپې پیل شوې. نن د 1409 هجری لمریز کال د زمری اسد میاشتې څلورمه د چهارشنبې ورځ د 2010 میلادي کال د جولای له شپږویشتمې نیټې سره برابر ده. نوریاس نوری مو د لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه راپور نه چې ښایي طالبانو روسي وسلې ترلاسه کړي وي نه تاییدولی او نه هم ردولی شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د راپورونو سلسلې ته ور ورسیږي، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې پولیس د ولسوالۍ له مرکزه پشا شوي، خو په سیمه کې د ملي اردو له ځواکونو سره یو ځای شوي او ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسته نه ده لوېدلې. د امریکا پوځ وایي په فارس خلیج کې د امریکا د سمندري ګزمې یوې کښتۍ وروسته له هغې د یوې ایراني کښتۍ خواته د خبرداري ډزې وکړې چې امریکایي کښتۍ ته د 140 مترو په واټن نږدې ورغله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره وایي سره له دې چې په ترکیه کې د بشري حقونو د سرغړاوي په اړه ادعاوې کولی شي، خو له دې هېواد سره د اروپایي ټولنې د مذاکراتو د نوې دور مخه نشری نیول کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان طالبانو ته د روسیې لخوا د وسلو د ورکولو په اړه خپاره شوي راپورونه نه تاییدولی او نه هم ردولی شي. د سیشن بی پورز د سی این این تلویزیون په یو راپور کې وویل دوه داسې ویډیوګانې ترلاسه کړي چې پکې افغان طالبان له داسې وسلو سره څرګندېږي چې ښایي روسیې به ورکړی وي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه په دې اړه کره شواهد نه دي موندلي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې پولیس د ولسوالۍ له مرکزه پشا شوي، خو په همدې ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو سره یو ځای شوي او ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسته نه ده لوېدلې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د ولسوالۍ مرکز چې پولیس ترې پشا شوي بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. که څه هم افغان چارواکو د دې ولسوالۍ د نیول کېدو خبره تایید نه کړه، خو پرون یو شمېر سیمه ییزو چارواکو وویل چې ولسوالۍ پرون سهار وختي د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. بل لور ته پرون سیشن به مازیګر په ارکې د ولسمشر غني په مشرۍ د امنیتي او دفاعي ادارو د مشرانو په غونډه کې د هغو درې ولسوالیو په وضعیت بحث وشو چې په دې وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو نیولې دي. له ارګه په یو خبره شوی خبر پړنه کې ویل شوی چې په غونډه کې د غور ولایت په تایبره، د فاریاب ولایت په کوهستان او د پکتیا ولایت په جانخیرو کې وروستي انکشافات وڅېړل شول او امنیتي ادارو ته له لاسه د وتلو سیمو د نیولو لپاره لارښوونې وشوې. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت د کوهستان ولسوالۍ مرکز او شاوخوا اته کلیې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولي او دلته امنیتي ځواکونو شاوخوا اویا تنه له څلور ورځنۍ محاصرې خلاص کړي دي. د 209 شاهین قلو اردو قمندان نصرت الله جمشیدي ازادي راډیو ته په یو استولي بیان کې ویلي د کوهستان ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو په عملیاتو کې د محاصره شوي ځواکونو سربیره دغلته له الوتکو ښکته کړی شوي د کماندو تازه دمه ځواکونو او د ګاونډیو ولسوالیو امنیتي ځواکونو وند درلوده. د افغانستان د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل هم د خپل تویتر په پاڼه د افغان ځواکونو لخوا د کوهستان د ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیول تایید کړي او ویلي دي چې د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې هم تصفوي عملیات په بریالیتوب روان دي. راپورونه وایي د فراه د شیبکو ولسوال پرون له خپلو دریو تنو ملګرو سره وژل شوی دی. د فراه د والي ویان ناصر مهري ازادي راډیو ته وویل چې عبدالرحیم حیدري د فراه ولایت مرکز ته پر لاره و چې پر موټرې په سړک کې ایښودل شوی ماین چاودیدلی دی. د ناصر مهري په وینا پیښې د سیشن بي پورز ناوخته شوې ده او پکې د شیبکو پر ولسوال عبدالرحیم سربیره د نوموړي درې ملګري هم وژل شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا پوځ وایي په فارس خلیج کې د امریکا د سمندري ګزمې یوې کښتۍ وروسته له هغې د یوې ایراني کښتۍ خواته د خبرداري ډزې وکړې چې امریکایي کښتۍ ته د 140 مترو په واټن نږدې ورغله. د امریکا پوځوي ایرانی کښتۍ د مخابرې له لارې د تماس هڅو ته ځواب ونه وایي، ځکه خو د امریکا د سمندري ګزمې کښتۍ پر لوري د خبرداري ډزې وکړې. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ وایي د ایران د سپای بازاران انقلاب ځواک د کښتۍ غیر مسؤولانه او غیر مسلکي چلند وکړ، او د دوی د سمندري ګزمې د کښتۍ د هارنونو او د خبرداري ورشیندنې له پامه غورځولې وې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغرینا وایي، سره له دې چې په ترکیه کې د بشري حقونو د سرغړاویو په اړه ادعاوې کولی شي، له دې هېواد سره د اروپایي ټولنې د مذاکراتو د نوي دور مخه ونیسي، ترکیه لا هم په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره د یو نومان هېواد په توګه پاتې ده. موغرینا د سشنبې په ورځ په بروکسل کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو او د اروپایي ټولنې د چارو لپاره د انقرې د وزیر عمر اتسیلیک سره په لوړه سطح تر یوې لیدنې وروسته خبرلاند ته وویل:
We have witnessed a worrying pattern of imprisonments of a large number.
موږ په ترکیه کې په یو زیات شمېر د دیموکراتیک اپوزیشن د غړو ژورنالیستانو او د بشري حقوقو د مدافعانو د بندي کېدو د اندېښمنون کې بهیر شاهدان یو. له همدې کبله موږ حماس چې پرلپسې مو پخوا هم ټینګار کړی او بیا په دې ټینګار کوو چې د قانون د حاکمیت او اساسي ازادیو په برخه کې پاخه مثبت ګامونه او د اروپایي ټولنې له هر غړي سره د خو دوه اړخیز اړیکو لرل زموږ د همکارۍ او خبرو اترو د باثباته کېدو اړتیا ده. د اروپایي ټولنې د پراختیا کمیشنر جوهانس هاند د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره تر کتنې وروسته وویل: بشري حقونه، د قانون حاکمیت، د رسنیو د ازادۍ په شمول اساسي ازادۍ په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره د هر ډول پرمختګ په وړاندې لومړني شرطونه دي. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین دوه مهم غړو د سشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس له تحقیق کوونکو سره وکتل. دا تحقیق کوونکي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او له روسیې سره د ترامپ د همکارانو د جولجړي د احتمال په اړه تحقیقات کوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي دا ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه راپورونه چې ښایي طالبانو روسي وسلې ترلاسه کړي وي نه تاییدولی او نه هم ردولی شي.
که چیرې داسې دقیق او مشخص اسناد شواهد پیدا شي، بیا زموږ د بهرنیو چارو وزارت و حکومت او دولت به په دې هکله باندې کوم اجراات چې ضرور دي هغوی په خپلې څرګندونې وي چې هغه اجراات به هم وشي.
دغه راز د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د لوګر د مس عینک د لرغونې سیمې د سپړنې څېړنې او ساتلې چارې دوی ته سپارل شوي، او له دې وروسته به په دې سیمه کې په اساسي توګه کیندنې ترسره کړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د اوکراین د کړکېچ د هواري لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د نوي استازي له څرګندونو خبرېږي چې وایي واشنګټن د اوکراین حکومت د وسلو پر ورکولو غور کوي. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم مه هېروئ.
مزدور کاری ما چې چیرته غریبی پیدا سو پیږی چې کاروبار کوو شار کې کدلته کبل جی کبل جی دا کار.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه راپورونه چې ښایي طالبانو روسي وسلې ترلاسه کړي وي نه تاییدولی او نه هم ردولی شي. د دفاع وزارت چارواکو په دې اړه وروسته له هغې ازادي راډیو ته څرګندونې وکړې چې پرون سي این این تلویزیوني شبکې وویل داسې ویډیویي تصویرونه یې ترلاسه کړي چې پکې له افغان طالبانو سره پرمختللې نښې ویشتونکې وسلې چې ښایي روسیې به ورکړې وي لیدل کېږي. روسي چارواکو دا راپورونه رد کړي. په دې اړه تفصیل د اجمل انت راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی هغه ریپورټونه نه تاییدولی او نه هم ردولی شي چې ګوندي روسي وسلوالو طالبانو ته وسلې او مهمات ورکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری دا خبره وروسته له هغې ازادۍ راډیو ته وکړه چې د سي این این تلویزیوني شبکې د سې شنبې په ورځ وویل له افغانستان څخه یې دوه داسې ویډیوګانې ترلاسه کړي چې افغان طالبانو یو لړ داسې وسلې ترلاسه کړي چې ښایي د روسیې لخوا به ورکړل شوي وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي د افغانستان د دفاع وزارت تر اوسه پورې داسې کره شواهد نه دي ترلاسه کړي چې روسیې دې د افغان حکومت مخالفو وسلوالو ته وسلې ورکړي وي، خو په دې اړه ریپورټونه ردولی هم نشي.
موږ تر اوسه داسې دقیق اسناد نه لرو. که چیرې داسې دقیق او مشخص اسناد پیدا شي او شواهد پیدا شي، بیا زموږ د بهرنیو چارو وزارت و حکومت او دولت به په دې هکله باندې کوم اجراات چې ضرور دي هغوی به خپلې څرګندونې وکړي، هغه اجراات به هم وکړي. خو زموږ دفاع وزارت پالیسي دا ده هر هغه هېواد چې وړي چې تروريزم ختم شي او به د افغانستان د وسلوال پاو سره د افغانستان د حکومت او دولت سره مرسته وکړي ترڅو چې موږ وکولای شو چې تروريزم دلته وځو او له منځه یوسو.
سینن تلویزیونی شبکه وایي په ترلاسه کړو ویډیوګانو کې د طالبانو دوه ډلې یو په هرات او بل د افغانستان په شمال کې څرګندېږي چې دا کوي هغه وسلي ورسره دي چې د دوی په باور د روسیې په حکومت کې د زینو سرچینو څخه راغلي. په دې کې و ویډیو چې سینن تر لسکړي هرات ته نږدې له طالبانو څخه د ملا عبد الرسول په مشي په جلا شوی ډلې پورې اړونده. د وسلوالو طالبانو د دې ډلې سیاسي مرستیال او ویان ملا عبد المنان نیازی ازادي رډیو ته د روسي وسلو په اړه وویل چې دوی د ملا حبت الله په مشي له خپل رقیب ډلې داسې وسلې نیولې چې روسانو او ایرانیانو دې ډلې ته ورکړي. خغلی نیازی د نیول شو ټوپکو دوربینونو په اړه وویل
دغه دوربینان او دغه ټوپک د روسي ساختي او د دې ارمونه او نشانونه او سریال نمبرونه ټول ختم کړي دي. راګنوف درزنوف ټوپکانو ته وایي روسي ساختي دا ډېر لري مساحولي او ډېر عیار او ډېر منظم دوربینو باندې وپلوتي تر څو باندې کوم تکان کوي خپل دشمنانو د وشتلو لپاره ډېر په قوي مهارت باندې خپل دشمن د بین وړلی.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په شمول یو شمېر امریکایي چارواکو او جنرالانو له طالبانو سره د روسي د مرستې او ملاتړ په اړه اندېښنې څرګندې کړي. همدارنګه د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړو هم له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د ملاتړ او د روسیې وسلو د موجودیت په اړه دعوی کړي، خو روسي چارواکو پر له پسې دا چې ګوندې وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکړي رد کړي. د سی ان ان تلویزیون لخوا د سې شنبه په ورځ د افغان طالبانو سره د روسیې د مرستو په اړه د دې رپورت لخبرېدو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخاروف وایي ور بیا دا ادعاوې رد کړي چې ګوندې روسیې د طالبانو ته وسلې ورکړي وي. انټرفاکس خبري اژانس د زاخاروف لخلې دا د امریکا د ډلې ایزو رسنیو لخوا د ناسمو معلوماتو د خپرولو د کمپاین برخه بللي.
د افغانستان د دفاع وزارت وی هغه راپور نه چخې طالبانو روسي وسلې تر لاسه کړې وي نه تاییدولی او نه هم ردولی شي. سی ان ان تلویزیونی شبکې په دې اړه ویډیوي تصویرونه خپاره کړي وو چې پکې له افغان طالبانو سره پر مختللې نښې ویشتونکي وسلې چخې روسي به ورکړي وي لیدل کېږي. د سی ان ان د دې راپور په استناد دغه وسلې د ملا عبدالرسول په مشرۍ د طالبانو له بېلې شوې ډلې له وسلوالو سره لیدل شوي، خو له دې لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل د دې ډلې سیاسي مرستیال او ویان ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلې دوی د رقیبې ډلې د ملا هیبت الله اخون په مشرۍ له وسلوالو ترلاسه کړي. د هغه ادعا ده چې په خپلواک توګه نشي تاییدېدلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال لپاره رئیس د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي نه نوي او د وژلو او تیریو څلور شپې ته قضیې ثبت کړې. د وزارت سره له دې چې په تیرو څلورو میاشتو کې د تاوتریخوالي دغه کچه لوړه ګڼي، خو وایي د تیرو کلونو په پرتله چې هغه مهال 15,000 دا ډول قضیې ثبت کړې وي دا شمېره کمه ده. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د ښځو چارو د وزارت مندنې ښیي چې په روان لمریز کال کې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی 130 پیښې رامنځته شوې دي. د ښځو چارو وزارت د مسؤلینو په خبره په دغو قضیو کې 40 پر ښځو د جنسي تیری، ځانوژنې او له زور زیاتی څخه د خلاصون لپاره د دوی د ځانوژنې او ځانسېزنې قضیې شاملې دي. د دغه وزارت د پالیسۍ مرستیال سپوږمۍ وردګ د سه شنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه په یوې خبري ناسته کې وویل
بدبختانه باز هم خشونت های زیاد علیه زنا اتفاق افتی.
بعد مرغه به هم لخز سره ډیر زور زیاتی شوی. قضیه سلور شپته وی په دوی کې دوه د جنسی تیری او دوه شپته د زن وژنی، زن سیزنی، د تیزاب او سخل او داسې نورې ویچ خزه یا انجلی زنی امړه شوی ده.
دغه وزارت وی په دغه قضیو کې د کمزوري زور زیاتی نه نوي او 50 هغه قضیه شامل دي چې د میړه او خزه د بیلتون هڅه پکې شوی چې ستونزه د مشورو لارې هواره شوې ده. جوزجان، تخار، بغلان، سرپل، هرات، کندز، غور او بادغیس هغه ولایتونه دي چې پر خزو د زور زیاتی، د دوی د وژنو او په خپل د دوی لخوا د ځان وژنې پیښې پکې ډیر رامنځته شوې دي. د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د پیښو کمیدو ته خوشبینه ده، خو دا نه وایي چې دغه زور زیاتی څو فیصده کم شوی ده. په ورته وخت کې دینی عالم شمس الرحمن فروتن وای کوم زور زیاته چې په ورستۍ کلونو او ورستۍ میاشتو کې د هیواد په ځینو سیمو کې د ښځو پر وړاندې وشو، داسې پیښې دي چې له اسلام څخه به په مخ کې دورو کې پیښېدلې. خاغلی فروتن په دغه خبري ناسته کې وویل، هر نارینه چې له ښځې سره زور زیاتی کوي ځان ته د غیرتي انسان نه وایي، ځکه چې په دې کار سره د اسلام حرمت تر پښو لاندې کیږي.
موږ تل د ښځو پر حقونو بحث کړی، خو په خوشنۍ سره چې موږ په ټولنه کې نه پلي کیږي. کوم زور زیاتی او تاوتریخوالی چې د افغانستان میرمنو پر وړاندې کیږي د اسلام څخه د مخه ټولنه کې هم نه وو.
په ورته وخت کې د افغانستان لوی اثرنوالۍ وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي 2400 قضیې چې په 95 لمریز کال کې وررسېدلې وې حل کړې، او حتی د ځینو قضیو عاملین د اعدام په جزا هم محکوم شوي دي. د یادونې ده د لوی اثرنوالۍ ویاند جمشید رسولي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د پیښو کومه شمیره په روان کال کې له ازادي راډیو سره شریکه کړې، د ښځو چارو وزارت له شمیرې څخه 100 برابره زیاته ده. خاغلی رسولی وایي دوی په تیرو دریو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي 340 قضیې ثبتی کړي چې تر څېړنو لاندې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د سهار 9 بجې او 14 دقیقې دي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. رضوان مراد یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
فورن افیرس خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی په افغانستان کې د هویت وژونکی سیاست. په مقاله کې پر دې تمرکز شوی دی چې څرنګه فساد او قومي اختلافات په افغانستان کې پر حکومتدارۍ اغیز کوي. خپرونې په تېره روژه کې په کابل کې د ټانکر بم له خونړۍ پیښې وروسته د راپورته شوو مظاهرو، له دې حملې څخه د ځینو د سیاسي استفادو او حتی پر فیسبوک د بحثونو موضوع ته اشاره کړې او لیکي، د کابل اوړی د همدې غمجنې او خونړۍ پیښې په ویر کې تیر شو. د کابل اوسیدونکي د داسې پیښو له تکرارېدو اندېښنه لري، خو د مقالې د لیکوال په وینا دا د افغانانو یوازینی مشکل نه دی. فورن افیر زیاتوي هغه سیاسي اشخاص چې قومي کارتونه کاروي شاید ستر چیلنج وي. خپرونه وړاندې لیکي، د کابل هر اوسیدونکی چې د طالبانو واکمنۍ په یاد ده او دی په ذهن کې دي چې یو مهال کابل د مختلفو ډلو د قومي جګړو، راکټي بریدونو او د یو بل پر ضد د جنایتونو ډګرو، د سیاستوالو له قومي سیاستونو څخه اندېښمن دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه د ګرمې خبري موضوع یادونه کړې ده او په خپل وروستۍ ګڼه کې د نجیبه حسیني په نوم د هغه افغان نجلۍ تصویر خپور کړی دی چې د کابل په وروستي ځان وژونکي برید کې وژل شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي 28 کلنه نجیبه حسیني د افغانستان د مرکز له ګردونو ډکې سیمې څخه چیرته چې د خلکو ژوند د بادام په حاصلاتو پورې تړلی دی لویه لاره ووهله. په هند کې د کمپیوټر زده کړې وکړې او د جاپان له یو پوهنتون څخه ماسټري واخسته. نجیبه حسیني تیر میلادي کال افغانستان ته راستنه شوه او د قانونو په وزارت کې د هغه کمپیوټري شعبې مسؤوله وه چې د افغانستان د زړې بیوروکراسۍ د ډیجیټل کولو په هدف جوړ شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي د نجیبه حسیني خوبونه د دوشنبې په سهار هغه مهال اوبو یوړل کله چې دفتر ته په لاره وه. د دوشنبه په ځان وژون کې برید کې د نجیبه حسیني په ګډون 40 کسان ووژل شول او 240 نور ژوبل شول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د کابل د دوشنبه ورځې د چاودنې په اړه لیکنه کړې ده. وال سټریټ ژورنال لیکي دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې طالبانو د افغانستان په مختلفو برخو کې خپل وسلوال فعالیتونه زیات کړي دي. ورځپاڼې په دې لړ کې د هلمند، هرات، غور، پکتیا او فاریاب ولایتونو نه امنیو ته اشاره کړې ده. وال سټریټ ژورنال د مطلب په پای کې د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان دولت وزیري دا خبره نقل کړې ده چې وایي جګړه ده د یوې پوستې سقوط د ټول هیواد د سقوط په معنا نه ده. موږ یو سیستم او یو دولت لرو.
ازادي راډیو اوري. د لوګر د مس عینک د لرغونې سیمې د سپړنې، څېړنې او ساتنې چارې د قانون او پټرولیم له وزارت څخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته سپارل شوې ده. اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پرون په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې دغه لرغونې سیمې به د مسلکي اصولو سره سم وسپړي. د دې وزارت د لرغون پیژندنې ریاست له دې اقدام نه د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د دغه سیمې لرغونې آثار د کوشانیانو په دورې پورې اړه لري. د لوګر د مسو د کان چارې یوې چینایي کمپنۍ ته سپارل شوي چې تر اوسه پورې د استخراج چارې په همدې سیمه کې د لرغونو آثارو د کیندنې له وجې په ټپه درېدلې دي. نور تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر وای ل شپږ میاشتو هلو ځلو وروسته وتوانید چې د مس عینک د لرغوني سیمې د سپړنې چارې په رسمي ډول دوی ته وسپاري. محمد رسول باوري چې د سه شنبې په ورځ د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ په مس عینک سیمه کې له خبریالانو سره معلومات شریکول وویل چې دوی به د مسلکي اصولو په رڼا کې د سپړنې چارې پر مخ یوسي.
خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ به د مسلکي اصول او ارونو پرانا کی د افغانستان دغه د ویار ډک چاټوبي او زمر د تاریخ یو زرینه پانه به هماغه سی چې ایجابوی په هماغه ډول وسپړو او به چړو او خلکو ته به په اړه لازم معلومات ورکړو.
خغلی به ورزیات کړ چې د نړیوال بانک د 500 میلیونو امریکایي ډالرو په مرسته به په درې کلونو کې د سپړنې او څېړنې چارې په اتو ساحو کې مخته یوسي. نوموړی وایي چې له تیرو اتو کلو راهیسې د کانونو او پټرولیم وزارت دغه چارې مخته وړلې. د لرغون پیژندنې په ریاست کې د مس عینک د سپړنې د پروژې امیر وایي د دغې سیمې لرغوني اثر د کوشانیانو په دورې پورې اړه لري. خیر محمد خیرزاد زیاتوي چې په دغه سیمه کې د لرګیو، خټو او لتیګو څخه جوړ لرغوني آثار موندل کیږي.
آثار راکم شما قسمه کې میبینئ
هغه وای لکه چې تاسو وینئ دغه آثار اکثره له لرګیو، خټو او لتیګو څخه جوړ سوي. موږ د هډوکو ځینې آثار پیدا کړي، همدا شان ځینې زیورات پیدا سوي چې له سرو زرو څخه جوړ سوي. قیمتي مرې هم ستې همدا اوس په موزیم کې ایښودل سوي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر وای چې اوس هم قاچاقبران له فرصت نه استفادې لرغونی آثار قاچاقوي. محمد رسول باوري ټینګار وکړ چې حکومت د لرغونو آثارو د قاچاق د مخنیوي لپاره هلې ځلې ډېرې کړې دي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
کورت ولکر چې نوې د اوکراین د کړکېچ د پایتر سوالو د هڅو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی وای. واشنگتن د اوکراین حکومت د وسلو پر ورکولو غور کوي. نوموړی وای ګمان نه کوي چې اوکراین ته د وسلو ورکول به روسیه وپاروي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور په استناد له اجمل اناوري.
د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ د پای تر رسول لپاره د امریکا ځانګړی استازي کورت ولکر وای واشنگتن د اوکراین حکومت ته د وسلو پراستولو غور کوي. د نوموړي په وینا دا وسلې به د دې لپاره وي چې اوکراینیز واکونه وکولی شي د دې هیواد په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو په وړاندې دفاع وکړي چې روسیه یې ملاتړ کوي. کورت ولکر د سې شنبې په ورځ د ازادۍ راډیو د کرنټ ټایم خبرونې سره د مرکې پر مهال د اوکراین په ختیځ کې له اوربند څخه سرغړاویو ته په اشاره وویل. هغلی ولکر وایي هره شپه موږ له اوربند څخه یو نیم زره او یا تر دې هم زیاتې سرغړونې ګورو، نو دا ډیره توده شخړه ده او په ډیره زیاته بیه تمامیږي. کورت ولکر وایي اوکراین ته د دفاعي وسلې تدارک به کیف ته د دې اجازه ورکړي چې که روسیه د دې هیواد د خاورې پر ضد نور اقدامات وکړي نو له ځان نه به دفاع وکړی شي. د ښاغلي ولکر په وینا روسیه وایي چې داسې څه به ونه کړي، نو که داسې وي اوکراین ته د امریکا لخوا د وسلو ورکول د هیچا لپاره خطر نه رامنځته کوي. ولکر زیاتوي چې له همدې کبله ګمان نه کوي چې اوکراین ته د امریکا لخوا د دفاعي وسلو ورکړه به روسیه وپاروي. ښاغلي ولکر د ازادۍ راډیو له کرنټ ټایم خبرونې سره مرکه کې د اوکراین پر ضد د مسکو تبلیغاتو ته په اشاره وویل. کورت ولکر وایي اړتیا ده چې موږ د معلوماتو کمپاین پراخ کړو. دا به د پروپاګند پر ضد مبارزه وي. سو روښانه کړو چې د اوکراین او دونباس خلک کړاو ګالي. دوی د نور اوکراین له خدمتونو پرې شوي. له کیف څخه دوی د هغه وسلوالو لخوا چې روسیه یې مشرکوي محاصره شوي. دا هغه څه دي چې څه فکر کوم موږ باید د ورځپاڼو لومړیو پاڼو ته راوړو. دا یوه واقعي ستونزه ده. دا کورت ولکر په وینا په کار ده چې واشنگتن او نور متحدان د هغه څه په وړاندې چې نوموړي د مسکو تبلیغاتو بلل معلوماتي کمپاین پراخ کړي. ښاغلی ولکر وایي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو لپاره په کار ده چې دغلته ټول لوري یو داسې توافق ته ورسیږي چې په دوو اساساتو ولاړ وي. د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا او د دې هیواد د ټولو خلکو د امنیت ساتل او دا چې روسیه د اوکراین له مسلې سره خپل چلن بدل کړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و
وی کته
تومدان کل تنظیمای زور است کبیر به حضور در پاکستان و گوره چه مدام
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده ای پتپو کی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه ده ماسپشین لدو ده ماس دیگر تر څلور بجو ل آزادی رادیو
ده سهار رو بجی او 15 دقیقې دی یو زل بیا پام وکړی د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان طالبانو ته د روسیې لخوا د وسلو د ورکولو په اړه خپاره شوي راپورونه نه تاییدولی او نه هم ردولی شي. د سه شنبې په ورځ د سی این این تلویزیون په یو راپور کې وویل دوه داسې ویډیوګانې ترلاسه کړي چې پکې افغان طالبان له داسې وسلو سره څرګندېږي چې ښایي روسیې به ورکړې وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې پولیس د ولسوالۍ له مرکزه پشا شوي خو په همدې ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو سره یو ځای شوي او ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسته نه ده لوېدلې. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت د کوهستان ولسوالۍ مرکز او شاوخوا اته کلیې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولي او دغه هلته امنیتي ځواکونو شاوخوا اویا تنه له څلور ورځنۍ محاصرې خلاص کړي دي. راپور نوای د فرا د شپکول سوال پرون لخپل دریو تنو ملګرو سره وجل شوی د فرا دی والی ویان ناصر مهری ازادي لرو ته ویل عبدالرحیم حیدری د فرا ولایت مرکز ته پلار او چې پر موټر په سړک کې یې خودل شوی ماین و چاودید. د امریکا په وزوی په فارس خلیج کې د امریکا د سمندري غزمې یوې کښتۍ ورسره له هغې د یوې ایراني کښتۍ خواته د خبرداري ډزې وکړې چې امریکایي کښتۍ ته د 140 مترو په واټن نږدې ورغله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغرینی وایي سره له دې چې په ترکیه کې د بشري حقونو د سرغړاویو په اړه ادعاوې کولی شي له دې هېواد سره د اروپایي ټولنې د مذاکراتو د نوي دور مخه ونیسي ترکیه لا هم په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره د یو نوماند هېواد په توګه پاتې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین دو مهمو غړو د سیشن بی پورز د امریکا د کانګرس له تحقیق کوونکو سره وکتل. دا تحقیق کوونکو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او له روسیې سره د ترامپ د همکارانو د جوړجاړي د احتمال په اړه تحقیقات کوي. غوړې د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د غرض د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم تبن اوریدلی شئ او اوسم د ژوندرنګونو یو نوی برخه خبرې دوه چمتو ده.
د ژوند رنګونه
نوم عبدالرحمن.
عبدالرحمن ورور څه کار وکړې؟
زه د مزدورکاري کار کوم. مزدورکاري مې چې چیرته غریبي پیدا سو پیغه جې کې کاروبار کوو شهر کې کدلته کبل جې دا کار.
څه رقم مزدورکاري کوي؟ ګلکاری
ګلکاری م کوو نور بس خشت کاری م کوو چې کوم کار په مخ راغی کوي غریب کاری کار دنو چې کوم کار باندې وسور سي دا 15 روپۍ منه پم وکي هغه کار کوو.
خشت کاری دې زدادم کوم دې کې؟
نه نه دا شي پټکل کوو نه مجبوري چې یو 15 روپۍ په باندې پیدا کو.
بیا څنګه غادي کور چې تنده وې زده خو دې سمونه کړې؟
بیا ته بیا موږ بل هغه ورته پیدا کوو وستکار. بیا وستکار کار کوي موږ نور هغه ور سره کوو.
دی ورځي به 100 روپۍ ګټي؟
مطلب دی ورځي 2.5 مې 300 ورځې مې د شي ورځي.
بیا څنګه دا خرڅ مصرف پوره کیږي؟
ولا نو نه پر کیږي ډیر مشکل ده.
بیا څنګه کوي؟
خود مشکل دا ده چې ځکه مجبوري دا کار کوو نو بس ورته پراتی نور کوم کار ستنه.
د کور کرایه مرګ کوي خپل ده.
د کور کرایه ورکو کرایه باندې
100 روپۍ.
مطلب دی ما خودومره کرایه نه ده دا چې مو کچې کوچی دي 1500 روپۍ کرایه ورکو.
په کور کې اواز ته کار کوي کوم خلک هم ستاسو کار وکړي.
څوک نست د بومي وړ بچان دی هغه مکتب ته ځي او زه چې دغه مزدوري کار.
څو نفرې په کور کې؟
په کور کې 5 نفره فامیل لري.
میرمن دې څه کوي؟
دا غوډي کور کار کوي مکتب چې ویل دا خو ډیر شو.
ته درس سبق ویلای دا؟
ما هم نه دی ویل.
ولی
خو ته مش خو دی ولایت پکتیکا کې ولته خو نه سبقونه او نه درسونه او مش خو د ستونزو کې
اوس مره پښیمانه یم درس نه دی ویلای.
اوس خو له حد څخه وا ډیر پښیمانه یم چې درس نه دی ویلای. ډیر مشکل خبره ده. د خپل ژوند له خپل له خطر سره مخامخ کړای دي چې درس نه ویلای خو په یو وزې په یو کار په یو کټار کې به موږ هم درې دي چې وزې په ولته ورسوم راته یې اورور تا کومې را سیواد شاید زده دي موږ ته یې نه سیواد نه لري نو دا کار سره کوم ته مخته یوسې.
د دا او د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پات رسیږي. خو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري د ماخم تر او بجوز مخ خبرونه اوریدلای شي. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقی ته سپارم چې راتلونکي خبري مجله وړاندې کوي. صدیق صاحب خبرونه ښه راغلاست.
تشکر نوری صاحب، صبح شما بخیر و مانده نباشید.